د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو دوله ساته پر لپسې خبرونه له همدې شیبې پیل شوې. په دې خبرونه کې به واورئ چې د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو د مرستو هرکلی وکړ او وایي اړمنو کسانو ته د مرستو په رسولو کې هر راز همکاري ته ژمن دي.
غواړو چې دغه کومکونه لا هم زیات سي، ځکه د افغانستان خلک ډېر ضرورت لري همکاري حکومت ته له بشري لحاظ او صحي لحاظ او مختلفو لارو نه.
دا مرسته به د افغانستان له ځپل شوي اقتصاد سره تر څه بریده مرسته وکړي؟
دا مرستی بشری مرستی دی، اما د افغانستان د اقتصاد دیه لپاره دا مرسته ډیر موثر نه دی، ځکه چې دا یو لنډمحال نتیجه لري چې هغه خلک د لویز ښه ژغوري.
په دې اړه مو د اقتصادي چارو له یو پو سره مرکه کړې ده. په خوست کې ناروغ لرونکي غوښتنه کوي چې په دې ولایت کې د کورونا د درملنې او تجدید شل بستریز روغتون ستونزې او نیمګړتیاوې ژر هوارې شي.
مشکلات چې دی شپخانه کې دادی چې خو د معایناتو څنګه چې دلته داخل کې پیدا شي، ځکه خلک بي وزله دي واسنه لري د بيدارتي سنو.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د قزاقستان ولسمشر وروسته هغې له موسکو او د سیمې له هېوادونو د مرستو غوښتنه وکړه چې مظاهره چیانو د دې هېواد ډېرې دولتي ودانۍ ونیولې. نن پنځشنبه دی 14 هجری لمریز کال مرغومی یا جدی شپاړسم او د 2022 میلادي کال د جنوري د میاشتې شپږمه ده. دا لومړنۍ سهارنۍ خبری مجله ز نوریاس نوری د خپل تخنیکي همکار می رحمت صافی په مرسته وړاندې کوم. خو پایل دې سات په مهمو خبرونو کوو. په پایل کې څو مهمو خبرونو سره لیکونه تکل شوی چې د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر لوید آستن راتلونکي اونۍ له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه کانګرس ته توضیحات ورکړي. طالبان وایي د ورښتونو له امله د افغانستان له هوایي ډګرونو الوتنې موقتي ځنډېدلې خو توقف یې نه دی کړی. د امریکا متحده ایالاتونو په اوکراین کې د روسیې احتمالي مداخلې ته یو ځل بیا ژوره اندېښنه څرګنده کړه. بشپړ خبرونه. ټاکل شوی چې د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر لوید آستن راتلونکي اونۍ له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه کانګرس ته توضیحات ورکړي. د راپورونو له مخې د سیشن بي پورز به د لوید آستن سربیره د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې ته وینا وکړي. دا غونډې د بند دروازو تر شا ترسره کیږي. دا دوه وزیران په داسې وخت کې له کانګرس سره معلومات شریکوي چې دفاعي چارواکي د القاعده شبکې له لورې د لږ لاسته راوړنو خبرې کوي. آستن ټینګار کوي چې امریکایي ځواکونه دا توان لري چې له بهر څخه د څارنې او جنګي الوتکو په واسطه د افغانستان دننه د ګواښونو مخه ونیسي. طالبان وایي د ورښتونو له امله د افغانستان له هوایي ډګرونو الوتنې موقتي ځنډېدلې خو توقف یې نه دی کړی. د ملکي هوایي چلند ادارې د الوتنو د خوندیتوب او ستاندرد د برخې رئیس غلام جیلانی وفا ازادي راډیو ته وویل چې دا موقتي ځنډ سیشن بیا او چارشن بې پورزو راغلی دی.
د کابل هوایي ډګر نه او د افغانستان د هیڅ میدان نه پروازونه د واوري په خاطر توقف نه دی کړی. نو د کابل د میدان نه د 2 ساعت د پاره پروازونه لږ کم شوي وو، کانسل شوي نه دي، فقط ځنډېدلې وو.
مخکې داسې راپورونه خپاره شوي وو چې د ورښتونو له امله الوتنې درېدلې دي. د اګست له 15 راوروسته چې طالبانو کابل نیولی دی، بهرني متخصصان له افغانستان نه وتلي، نو د کابل او ولایتونو له هوایي ډګرونو د شپې په مخه الوتنې ممکنه نه دي. په دې برخه کې د ښاغلي وفا په وینا له ترکیه او قطر سره آنلاین غونډې روانې دي څو موافقه ترلاسه شي. ترکیه او قطر مخکې ژمنه کړې وه چې د افغانستان 15 هوایي ډګرونه به فعال کړي. په روم کې د افغانستان سفارت وایي وروسته تر دې د ایټالیا له پولیسو د مرستې غوښتنه وکړه چې د یو شړل شوي ډیپلومات پر سفیر برید وکړ. سفارت په یو بیان کې چې پرون یې خپور کړ وویل د محمد فهیم کشاف په نوم پخوانی ډیپلومات د سفارت ودانۍ ته یوه ورځ مخکې ننوتی و چې د طالبانو له لورې سفیر ټاکل شوی دی. په بیان کې وړاندې راغلي چې کشاف د سفارت د کارکوونکو مخ ته پر سفیر حمله وکړه، خو سفیر له ځانه دفاع وکړه او د ایټالیا پولیسو ته یې زنګ ووهه. په بیان کې ویل شوي چې د ایټالیا پولیسو کشاف له سفارته وویست. د ایټالیا سفارت لکه په نورو هیوادونو کې د افغانستان سفارتونه د واک په یوه خلا کې کار کوي. وبخې په ایتالیا کې د افغانستان سفارت لکه په نورو هیوادونو کې د افغانستان سفارتونه د واک په یو خلا کې کار کوي. اکثر سفارتونه لا هم لویدیز پلوه نظام ته وفادار دي چې د اګست په 15مه طالبانو بیا واک کړ. د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت ویان عبدالقاهر بلخی په ټویټر کې لیکلي چې کشاف دوی د سفیر په توګه نه دی ټاکلی، خو د کشاف د ډیپلوماتیک ماموریت دوره پای ته نه ده رسیدلې، نو له سفارته د هغې ایستل یو غیر قانوني عمل دی. د امریکا متحده ایالاتونو په اوکراین کې د روسیې احتمالي مداخله ته یو ځل بیا ژور اندېښنه څرګنده کړه. په واشنگټن کې پرون د جرمني له بهرنیو چارو وزیر انالین بربوک سره ګډې خبري غونډه ته د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن وویل
که چیرته روسیا د دې ټولو سربیره بیا هم د کړکیچ لاره غوره کړي، موږ به په چټکۍ سره ځواب ورکړو. متحد ایالاتونو، جرمني، زموږ متحدانو، شریکانو، د ناټو، اروپایي ټولنې او جیو په شمول ټولو په ښکاره روسیې ته ویلي دي چې پر اوکراین به یې تیری بد عواقب ولري.
وروسته تر دې چې روسیې د اوکراین پولو ته نږدې شاوخوا 100,000 پوځیان ځای پر ځای کړي، لویدیځ اندېښمن دی چې روسیه پر اوکراین برید ونه کړي. روسیې په 2014 کال کې د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه له خپلې خاورې سره یو ځای کړه. پولن وای بلاروس په مینس کې د پولند شر ظفر احضار کړی چې ورسا ته له بلاروس څخه د یوه پولنډي ډیپلومات د ایستلو خبر ورسوي. د پولند حکومت په یو بیان کې چې پرون یې خپور کړ وویل چې د بهرنیو چارو وزارت دا تاییدوي چې مینس کې د بلاروس پر سرحدي ښار برست کې د پولند له کونسله غوښتي دي چې د دوی له خاورې ووزي. د پولند او بلاروس ترمنځ د کډوالو پر سر کړکېچ زیات شوی دی. د اروپایي ټولنې غړی پولند وایي چې بلاروس کډوال هڅوي چې پولند ته داخل شي. د بلاروس دیکتاتور الکساندر لوکاشنکا په دې ډول غواړي چې له اروپایي ټولنې څخه د اقتصادي بندیزونو غچ واخلي. او اسرائیل لومړی هیواد دی چې تر 60 کلونو زړو خلکو او روغتیایي کارکوونکو ته د کورونا د څلورم واکسین وړاندیز کړی دی. د اسرائیل ولسمشر او د هغې میرمنې پرون په بیت المقدس کې د کورونا واکسین وکړ. تر واکسین وروسته ولسمشر اسحاق هرزوګ وویل
اومیکرون په اسرائیل کې هر لور ته په خپرېدو دی او شاید اسرائیل هر کور ته ورسیږي. له دې پرته بله لاره نشته چې واکسین وکړو او ژر یې وکړو.
په اسرائیل کې کورونا یو ځل بیا ډېر خپره شوې ده. د چهارشنبې په ورځ په دغه هیواد کې د 24 ساعتونو په ترڅ کې د 19,980 مثبتو پیښو خبر ورکړل شو.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه اوس هم پام وکړئ. د کابل او څو نورو ښارونو د هوا حالاتو ته چې د سانتیګراډ په اساس په راتلونکو 24 ساعتونو کې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې له لورې اټکل شوی. کابل اسمان برک، د واورې د ورښت احتمال، د تودوخې لوړه درجه 3 او ټیټه منفي 3. هرات اسمان برک، د تودوخې لوړه درجه 8 او ټیټه 4. کندهار اسمان برک او ورښت، د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 6. مزار شریف اسمان برک، د تودوخې لوړه درجه 10 او ټیټه 4. او جلال آباد اسمان برک، د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 8.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. رازو لومړني راپورته د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو د مرستو هرکلی کوي او وایي اړمنو کسانو ته د مرستو په رسولو کې هر راز همکاري ته ژمن دي او له مرستندوی مؤسسو سره به په همغږي انکارونه مخته یوسي. ملګرو ملتونو اعلان کړی دی چې له افغانانو سره د مرستې لپاره له مرستندویانو څخه 1.5 میلیارد ډالر راغون کړی دی. احمد شبر پرې رپورټ لري.
د طالبانو حکومت وایي چې د ملګرو ملتونو مرستې مهمې دي او باید ادامه پیدا کړي. په داسې حال کې چې په افغانستان کې په میلیونونو کسان له قحطۍ او لوږې سره مخامخ دي، د ملګرو ملتونو نویو مرستو ته د افغانانو هیلې پیدا شوې دي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د ملګرو ملتونو د مرستو هرکلی کوي او په دې برخه کې د دوی حکومت هر ډول همکاري ته چمتو دی.
موږ د بینالمللي ټولنې د همکارۍ او د مرستې نه مننه کوو او د استقبال کوو.
واړو چې دا کومکونه لا هم زیات سي ځکه د افغانستان خلک ډیر ضرورت لري همکاري او کومک ته له بشري لحاظ او صحي لحاظ او مختلفو لارو نه او موږ د دوی همکاري سره د دې نیازمندو خلکو ته د رسولو په لاره کې کوشش کوو چې شفافیت هم وي او موږ ښه خپل وظیفه ادا کړو. همداراز کوم مؤسسات چې بنګلي مرستې خلکو ته رسوي په دې برخه کې افغانانو سره لاس کوي هغوی هم زموږ سره په هماهنګۍ کې دي.
ملګرو ملتو مخکې د افغانستان بشري وضعیت ته اندېښنه ښکاره کړې وه او خبرداری یې ورکړی و چې سږ کال ژمی به په میلیونونو افغانان له لویو ستونزو سره مخامخ شي. د ملګرو ملتو د سرمنشي ویان سټیفن دوجارک وایي په سلګونو میلیونه ډالر له افغانانو سره د مرستې لپاره په دې سخت حالت کې راټول شوي دي.
د دسمبر میاشتې په ترڅ کې زموږ شریکانو موږ ته 2 میلیونه ټونه غذایي مواد چمتو کړل. همداراز د ژمي په ترڅ کې خوارانو ته نقدي مرستې او د وسایلو مرستې شته. مرستندویانو د بشري مرستو د 2 درخواستونو په ځواب کې 1.5 میلیارد ډالر راټول کړي دي.
ملګرو ملتو مرستندویه بنسټونو مخکې ویلي وو چې دوی به د طالبانو حکومت ته مرستې ورنکړي. مرستې به د نړیوالو مؤسسو له لارې اړمنو کسانو ته ورسوي. د ملګرو ملتو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا ویلي دي چې واورو او بارانونو د تیرو 2-3 ورځو په ترڅ کې د افغانستان ډېرې سیمې اغېزمنې کړې دي. طالبانو د چهارشنبې په ورځ د ورښتونو له امله بیړنۍ وضعیت اعلان کړ. یو شمېر مرستندویانو د ژمي تر رسیدو مخکې د سخت ژمي وړاندوینه کړې وه او د سړې هوا او لږو خوړو له امله یې دا اندېښنه څرګنده کړې وه چې شایي ګڼ افغانان خپل ژوند له لاسه ورکړي. 1.5 میلیارد مرستې شایي اړمنو افغانانو ته هیله ورکړي، خو ځینې بنسټونه په دې باور دي چې د افغانستان د اقتصادي بحران بنیادي غم باید وخوړل شي. د ژغورنې د نړیوالې کمیټې مشر ډیوډ ملیبنډ بی بی سي ته ویلي دي چې د افغانستان اقتصاد یو مخ مات شوی او یوازې بشری مرستې د دې وضعیت چاره نشي کولی.
ملګرو ملتونو د 1.5 میلیون ډالر مرستو د راټولولو خبر ورکړ چې له اړمنو افغانانو سره یې وکړي. په دې ترڅ کې طالبان وایي چې دوی به د دې مرستو په شفاف ویش کې همکاري وکړي. دا مرسته به د افغانستان له ځپل شوي اقتصاد سره تر څه بریده مرسته وکړي. احمد شبر پر دې موضوع د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونې د رئیس هیئت له غړي ازرخ شافیزي سره مرکه کړې ده او په پیل کې دا پوښتنه ترې کړې چې د ملګرو ملتونو د 1.5 میلیون ډالر مرستو اعلان د اړمنو افغانانو لپاره تر څه بریده د خوښۍ خبر دی. ښاغلی حافظي په ځواب کې وویل
دا ښه خبره ده چې 1.5 میلیارد ډالر بین المللي ټولنه افغانستان سره مرسته کوي. دا په دا بد حالات چې موږ یې لرو او د افغانستان خلک یو نورین سره مخامخ ده. کار نسته، عواید نسته، قدرت د خرید شتون نه لري او تقریبا 3 میلیون انسانان د فقر تر کرخې لاندې ژوند کوي او حتی د خوراکي مواد او سون مواد نه لري او ډیر مشکلات سره مخامخ دي او بیا ژمی هم را روان ده. نو دا مرستي ډیری اړینی او ډیری ضروری دي چې باید افغانستان خلکو سره وشي.
حافظي صاحب، دا مرستي به ستاسو په باور د افغانستان له اقتصاد سره کومک وکړي، یعنی مرستندوی بشي؟
دا مرستي بشري مرستي دي، اما د افغانستان د اقتصاد د هیل لپاره دا مرسته ډیر موثر نه دي، ځکه چې دا یو لنډمهال نتیجې لري چې هغه د خلک د لوی څخه ژغوري. کسام یو مقدار رونق دی کاذب تجارتی رامنستکی او خدمات زیاتی او یو تعداد خلک نه یوازې د دغه مرستو خبر خمن کیږي بلکې هغه ویشون کې لپاره هم زمینه د کار میسري. نو په هر صورت دا د اقتصاد د هیال لپاره کفایت نه کوي، دا یو استراری او د خلکو د ژغورنې لپاره چې د فاجعې څخه نجات عمومي ښه خبره ده. موږ ځینې تقدیر کوو او دا د تایید وړ دی.
د دې مرستو په ارتباط طالبان څه کولی شي؟ یعنې د دوی دولت په رسمیت نه دی پیژندل شوی، نو څرنګه کیدای شي چې دوی هم د دې مرستو په برخه کې همکاري وکړي؟
دا خو تر هغه بریده پورې چې ما اورېدلې دي د مرستې د افغانستان د خلکو لپاره پرته له سلسلې د طالبان ورکول کیږي. اما په هر صورت طالبان اوس جغرافیه د افغانستان په خپلواک کې لري. باید دوی د دغه مرستو د شفاف ویش په هکله پرته له قید او شرط
بینالمللي موسسات سره مرسته وکړي تر څو په دغه سخت شرایطو کې دا مرستې خلکو ته ورورسیږي.
حافظي صاحب، طالبان وایي چې نورې مرستې دې وشي، په څه ډول ممکنه ده چې له افغانستان سره نړیوالې نورې مرستې وشي او زیاتې وشي؟
زما له نظره تر څو چې په افغانستان کې یو سیاسي مثبت بدلون رانشي او یو مشروع او د منلو وړ یو سیاسي ادرس د افغانستان د خلکو لپاره او د دنیا لپاره رامنځته نشي، تر هغه بریده پوري دغسې مرستې پرته له سلسلې د حکومت څخه راځي او ډېره برخه یې په لاره کې مصرفیږي. ځکه چې یو خارجي کچیرې راشي دلته او د مرستو د ویش لپاره استخدام شي، دوی تر $10,000 څخه د میاشت زیات تنخواوې اخلي او دا پیسې چې دوی اخلي د هغه خلکو له بودجه څخه اخیستل کیږي. دا خو برسیره بیا کوم بودجه نشته ورته. نو په دې خاطر باندې یو مشروع مقتدر دولت شتون د افغانستان د خلکو لپاره یو اساسي بنسټ دی چې باید رامنځته شي.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونې د رئیس هیئت غړی ازرخ شافزي و چې له افغانستان سره د بشري مرستو په اړه خپل د ملګرو ملتونو د مرستندویو ټولنو د مرستو په باب خپل نظر څرګندوه چې آیا دغه مرستې به د افغانستان له ځپل شوي اقتصاد سره مرسته وکړي که نه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د سهار وو بجې او ولسته خې کېدونکې دي او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. ملالۍ بشیر ته بخښ شو.
د هیل خپرونې په دې اړه یوه مقاله خپره کړې چې د امریکا جمهوري غوښتونکو سناتورانو د ایستل سویو افغانانو په اړه د راپور نه وړاندې کولو په خاطر د بایدن پر اداره انتقاد کړی دی. په مقاله کې راغلی چې د بایدن اداره د هغه راپور په وړاندې کولو کې پات راغلی چې په اګست میاشت کې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر مهال تر 80,000 زیاتو افغانانو د ایستلو په اړه توضیح ورکړي. په مقاله کې د سناتور جیمز ریچ هغه ټویټ ته اشاره شوی چې د پکښ ویلي د امریکا د پوځ لخوا د ایستل سویو 80,000 افغانانو د ارزونې په اړه هغه راپور تر یوه میاشت زیات ځنډیدلی چې کانګرس غوښتی و. په مقاله کې د یو بل سناتور راب پورټمن له قوله ویل سوی چې د قانون له مخې د بایدن ادارې باید د نومبر تر 10 پورې کانګرس ته په دې اړه راپور ورکړی وای چې افغانان یې تر څه ډول ارزونې وروسته له افغانستانه راوایستل او په دې اړه یې باید معلومات ورکړی وای چې زموږ په الوتکې کې څوک امریکا ته راغلي، څومره کسان د کډوالو لپاره ځانګړې ویزې لري او نور څومره کسان دي چې له امریکا سره یې په تیرو 40 کلونو کې همکاري کړې ده. مقاله یادونه کوي چې د اگست په 1 له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر بهیر په کانګرس کې د دواړو ګوندونو غړیو سخت انتقادونه کړي دي. واشنگتن اگزامینر خبری به پاڼې د هغه امریکایي پوځي په اړه مقاله خپره کړې ده چې له افغانستانه څخه د امریکایي ځواکونو د ایستل کېدو پر بهیر یې انتقاد کړی و. د امریکا سمندري ځواکونو په خوانی د ګرمن سټورټ شلر په دسمبر میاشت کې وروسته له هغه لدندې ګوښه کړای سو چې په یو ویډیو کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو پر بهیر انتقاد کړی و. شلر واشنگتن اگزامینر ته ویلي چې دای هغه مهال حیران سو چې په دفاع وزارت کې ګڼ نورو کسانو د بیلګه تعقیب نکړه او په علني توګه یې له مشرانو ځواب ونه غوښت. شلر ولس کالا د امریکا پوځي پاتې سوی او په افغانستان او عراق کې هم د پوځي په توګه دنده ترسره کړې. په مقاله کې ولولو چې دا لانجه د اگست په 18 هغه مهال پیل سو چې شلر په داسې حال کې چې یونیفورم یې اغوستی وو پر ټولنیزو رسنیو یو ویډیو خپره کړه. په دې ویډیو کې د پر خپلو مشرانو ځکه انتقاد وکړ چې د کابل په هوایي ډګر کې د داعش سخت دریځ ډلې په ځانمرګ برید کې 14 امریکایي سرتیري او لږ تر لږه 109 ملکي افغانان وژل شول. شلر په نظامی محکمه کې له پوځي قانونه د سرغړونې په تور په 6 مواردو محکوم سو. انفو مایګرنت خبری ویبپاڼې په ایټالیا کې د دوو افغان ځوانانو د ویزې منل کېدو په اړه لیکنه خپره کړې ده. په دې مقاله کې لولو چې د روم یوې محکمې د دوو افغان ځوانانو اړوند په یوه عاجله قضیه کې پریکړه وکړه. محکمې د ایټالیا حکومت ته امر کړی چې دغو افغانانو ته په بشري برخه کې ویزې ورکړي او په افغانستان کې د دوی بشري حقونو ته د جدي خطر له امله د خوندیتوب لپاره ایټالیا ته د ننوتو حق ورکړي. د دوغو دوو افغانانو نومونه نه دی ویل سوي، خو په مقاله کې راغلي چې دوی خبریالان وو او د جمهوري نظام پر مهال یې په کلتوري فعالیتونو کې هم ونډه درلوده.
ازادي راډیو اوري. د خوست اوسیدونکو وایي چې په دې ولایت کې د کورونا د درملنې او تجدید شل بستریز روغتون ستونزې او نیمګړتیاوې لري شي. د خوست یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل په دې روغتون کې نه د کورونا د نوې بڼې د تشخیص ټکنالوژي شته او نه هم د اړتیا وړ اکسیجن او درمل. نور په دې راپورټ کې
سره لدی چې په نړۍ کې د کورونا وبا نوې بڼې بشریت اندېښمن کړی او په چټکۍ په خبرېدو ده، خو تر اوسه په خوست کې د کورونا د نوې څپې د تشخیص وسایل او ټکنالوژي نه دي نصب شوي. ناروغ لرونکي وایي په خوست کې د کورونا ناروغانو د تداوۍ او تجرید شته روغتون هم د بیمارانو د درملنې لپاره لازم امکانات نه لري. مولوي محمد امین چې د څو ورځو راهیسې خپل ناروغ سره د کورونا د درملنې په روغتون کې دی، آزادۍ راډیو ته وویل په دې ځای کې لازم لابراتواري معاینات نه کېږي او اکسیجن هم کله ناکله لږ وي.
مشکلات چې دي شبخانه کې دادی چې خو د معایناتو څانګه چې دلته داخل کې پیدا شي، ځکه خلک بې وزله دي، واس نه لري د میډیاټیسنو او دایننه په داخل کې دی ته پری ملاو شي او ورسره اکسیجن لږ کمای وي، دا لږ زیات شي چې هر وخت مریض ته په ضرورت وخت کې پوره کې رسیدای شي.
ناروغ لرونکي د کورونا د تداوي روغتون د ډاکټرانو له چلند خوښي څرګندوي، خو وایي چې په دې روغتون کې د بیمارانو لپاره د ارتیا وړ درمل نشته. یو بل ناروغ لرونکی شاه محمد وایي کچیر دا روغتون د کورونا ناروغي د درملو له اړخه اکمال شي، نو د دې ځای درمل نه به لا نور خشي.
دوایي چې دی دا غوا چې لګو مکمات وسور شي، او دوایي د داب سه کمی دی خوندار نشي کړی چې دی جبا یې وکي یا غو وکي چې د وسره کومک وکي او د مرزونو بخدا په علاج وکي.
په خوست کې د کورونا ناروغانو د تداوي او تجرید د شل بستري روغتون د ناروغ لرونکو پشان د دې ځای ډاکټرانو او روغتيایي کارکونکو هم ستونزې لري. د روغتون یو معالج ډاکټر عنایت الله همدرد وویل
تیر ماښام د بعض انجوګانو سره د کارکونکو پاتې دي چې هغې ته خپل معاشات ورکړي، دلته مریضان رسي انشاءالله ښه کېږي بعضې مریضان. او بله مهمه خبره دا ده چې دلته نوې څپه د میکرون روانه ده، که دغه شبخانې ته لږ توجه وشي خدای مکه کمه د میکرون وایرس سره مخامخ نشو.
بل لوري ته د خوست روغتیایي مسؤلین وایي چې په دې ولایت کې د کورونا د درملنې د روغتون د ستونزو او نیمګړتیاو د حل کولو په لټه کې دي او ډیر ژر به شته نیمګړتیاوې رفع شي. د ولایتي او تخصصي روغتون سرطبيب ډاکټر سخي سردار د کورونا د درملنې په روغتون کې ستونزې مني او وایي چې دوی د حلېدو په لټه کې دي.
اکسیجن خو دلته یو څه شته موجود دی، اکسیجن کنسنټریټر موجود دی، شته د هغه نه استفاده کیږي. دا دوه ورځې لږه وقفه کې راغله، نو دا انشاءالله حل کیږي. انشاءالله د دوی ماشونه بند پاتې دي او د بادي غدې لپاره د دوی ماشونه مشکل انشاءالله هغه حل کیدونکی دی.
د روغتیايي سرچینو د معلوماتو پر بنسټ په خوست کې یو ځل بیا په دې وروستیو ورځو کې د کورونا وبا پیښې ډېرې شوي او په یوه ورځ کې چې یوویشت ټیستونه شوي د اتلسو کسانو واقعیت پکې مثبت شوي دي، خو د هغوی په وینا د تېرو وختونو په پرتله د مړینې واقعیت لږ دي.
ازادي خبری مجله اوري. او سم یو نړیواله موضوع د قزاقستان ولسمشر له موسکو او د سیمې له هیوادونو د مرستې غوښتنه وکړه. ولسمشر قاسم جمارت توقایف په ټول قزاقستان کې وروسته تر دې تیر شپه بیړنۍ حالت اعلان کړ چې مظاهره چند د هیواد په مختلفو ښارونو کې دولتي ودانیو ته ورننوتل. جزئیات د احمد شبر پرپور کې.
د قزاقستان ولسمشر د څو ساعتونو په ترڅ کې د دوهم ځل لپاره تیر شپه پر تلویزیون راڅرګند شو او وی ویل چې هیواد یې له تروریستي ګواښ سره مخامخ دی. قاسم جمارت توقایف په ورته وخت کې د روسیې په مشرۍ د ګډو ګټو له امنیتي سازمان څخه د مرستې غوښتنه وکړه. د امنیتي سازمان د روسیې په مشرۍ دی چې قزاقستان، بیلاروس، ارمنستان، قرغزستان او تاجکستاني غړي دي. د قزاقستان ولسمشر پرون تر خپلې دوهمې وینا مخکې خبرداری ورکړی و چې څومره ممکنه وي په هغومره سخت عمل به لاس پورې کړي چې خپل خلک او هیواد وساتي. توقایف دا خبرداری په داسې وخت کې ورکړ چې د مظاهره چانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ د قزاقستان په څو مهمو ښارونو کې اخو ډب رامنځته شو. د قزاقستان د کورنیو چارو وزارت خبر ورکړ چې اته پولیس او د ملي ګارد ساتونکي وشل شوي او 312 کسان تر اوسه په ټول قزاقستان کې ټپیان شوي دي. د مرکزی آسیا په دغه هیواد کې د حکومت ضد اعتراضونه د روانې اونۍ په پیل کې د تیلو او ګازو د بیو د لوړېدو په خاطر شروع شول او ډېر ژر د دغه هیواد د پلازمېنې په ګډون نورو سیمو ته وغځېدل. مظاهره چان له فساد، بیکاری او ټټو معاشونو څخه هم شکایت کوي. وروسته تر دې چې پرون قهر وړي مظاهره چانو په څو ښارونو کې پر دولتي ودانیو برید وکړه او ځینو کسانو پولیس او پوځیان پسې واخیستل، ولسمشر توقایف په تلویزیون کې وینا وکړه او ویې ویل چې د ولسمشر په توګه د ده دا مسؤلیت دی چې د قزاقستان د خلکو امنیت وساتي، حمایت یې وکړي او د قزاقستان یووالي ته اندېښمن شي. د قزاقستان په ستر ښار الماتي کې په سلګونو اعتراض کوونکي چې لرګي او نور وسایل یې ورسره اخیستي وو، په داسې حال کې د ښاروال پر دفتر حمله وکړه، اور یې بل کړ چې پولیسو پر دوی اوښکې بهونکی ګاز شینده او د پلاستیکي مرمیو ډزې کولې. د الماتي د پولیسو مشر وویل چې دا افراطي بنسټپاله خلک وو چې په دې جنوبي ښار کې د ولسمشر استوګنځي ته هم ورننوځي. په الماتي کې د نور وطن ګوند له مرکزي دفتر هم د لوګیو د پورته کېدو راپورونه ورکړل شوي دي. پرون د سهار خواته د قزاقستان ولسمشر توقایف حکومت ړنګ کړ او د الماتي او مرکز نور سلطان په ګډون د قزاقستان په یو شمېر سیمو کې د بیړني حالت خبر ورکړ، چې بیا د شپې په مخه ولسمشر په خپلې دوهمې تلویزیوني وینا کې په ټول هیواد کې بیړنی حالت اعلان کړ.
یو سل بیا په مخکړې د څو مهمو خبرونو سره لیکونو ته ټاکل شوی. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر لوید آستن راتلونکې اونۍ له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه کانګرس ته توضیحات وکړي. پر آستن سربیره د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن به هم د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې ته وینا وکړي. طالبان وایي د ورښتونو له امله د افغانستان له هوایي ډګرونو الوتنې موقتي ځنډېدلې دي، خو توقف یې نه دی کړی. په روم کې د افغانستان سفارت وایي وروسته تر دې د ایټالیا له پولیسو د مرستې غوښتنه وکړه چې یو شړل شوي ډیپلومات پر سفیر برید وکړ. د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت ویان عبدالقهار بلخي بیا ویلي چې دغه ډیپلومات تر اوسه برحاله دی. د امریکا د متحده ایالاتونو په اوکرين کې د روسي احتمالي مداخله ته یو ځل بیا ژوره اندېښنه څرګنده کړه. په واشنگټن کې پرون د جرمني له بهرنیو چارو وزیر سره غړې خبري غونډه ته د متحده ایالاتونو له بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وویل چې تر روسي د دې ټولو سربېره بیا هم د کړکېچ لار غوړې کړې، نو به دوی په چټکۍ ځواب ورکړي. پولن وای بلاروس په منځ کې د پولن شر ظفر هزار کړی دی چې ورساته له بلاروس څخه د یو پولنی ډیپلوماټ د ایستلو خبر ورسوي. او اسرائیل لومړی هیواد دی چې تر شپېته کلونو زړو خلکو او روغتیایي کارکوونکو ته د کورونا د څلورم واکسین وړاندیز کړی دی. او دا خبری مجله هم ستاسو په غږ په څو پیغامونو پای ته رسوي چې د ازادي رادیو په غږ ساتون کې ماشین کې مو پرېښي دي.
تاسو لا پیغامونو
زما دا یو جاده وروره کومایي په ام پښه کوټ کوړی ما زما کنه کومه تر راځي نه مرا تر راځي کوسه نه خپل حق را کول کیږي چې ما یې دم خپل اقوار کړي وای سماري زما ته ما ته چا شي نه دی راکړي مڅ ته پر راځي خانان ته کول کیږي ما ته نه را کول کیږي الله دې وزله دا چې دا زما فاجد بومه نه وروره که زما دا پاره یو چاته وځالي. سلام علیکم.
السلام علیکم. زه د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ څخه نجیب الله د استاد په هیڅ خبرې کوم. موږ ماشینه د پروش کال رئیس موږ ته نه دی راکړل شوي. موږ څه چم وکړو وروره؟ موږ په ځان پورې اریان د یوې خوا بارانونه دي، د بلې خوا څخه موږ ماشینه نهشته، د بلې خوا څخه کار نهشته، په وطن کې نهشته. دا زموږ غږ ولې د نور چارواکو پورې نه رسېږي؟ موږ د ازادي راډیو څخه دا غوښتنه لرو چې زموږ پیغام ثبت کړي. السلام علیکم.
زما خان خاص رزګان شالین یوسف دا پیغام چیزم فورمر پسین کې را طالبان دا پوجي موټر سره ګرځي استفاده کوي چې فورس تاسو غوړي مجمع خبر درو ټول چارواک پر ورسی.
السلام علیکم. زه د ننګرهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ د چګنور د کلینا ګولډین تاسو سره په تماس کې ما په خاطر ځي چې د ازادۍ راډیو کارکونکو د ځینې ګوډ کو صدا خلکو اوازونه رسوي چې څنګه خلک د مشکلاتو سره مخامخ دي. دا سلام زموږ د درخواست دی چې الله دې وکړي چې د نوي کال په شروع سره څنګه په افغانستان کې الګ جګړه دي دا وسره خوشي او همدارنګه په افغانستان کې څنګه سوداګان څنګه خوراکي او غیر خوراکي چې څل په سل باندې قیامت او ګراند روان دي. الله دې وکړي چې دغه ارزان شي دغه به راحت شي د افغانستان خلک سیوانه او طاقت نور نه لري. افغانستان کې الګ ډیر خلک مایوس دي، یعنی خلک کاروبار خراب دي، لږې کېږي چې په شروع سره زموږ طالبانو سزا درخواست کوي چې څومره تاجران چې دي، څومره سودا خرڅونکي چې دي، دا وبني وګرځي او دا کوم ریښتینی چې دي په کوم قیمت کې راځي به چې دي سره ډیر ګټه ونشي، لږه ګټه وشي او د افغانستان خلک په خوبه نه ودري. او څومره بندرونه چې موږ چار چاپیره تلل شوي دي، لږې کېږي چې طالبان زموږ دغه بندرونه موږ خلاص کړي.
ستاسو پیغام